السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري دغه پروګرام د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري خبريږي په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت له امریکا غواړي څو دغه هیوات پاړه د نوې ستراتیژي په جوړولو کې د دوی نظر واخلي او د تروریزم په لمنځوړلو ډیر تمرکز وکړي نور مهم مطالب هم در تخبرو خو تر هر څه مخکې خبرونه د سیمي او نړۍ په خبرونو کې چې ورسته ملالی بشیر وړاندې کوي اوري ترکیه وایي د دې هیواد الوتکو د عراق په سنجار سیمه او سوریه په شمال لویدیځ سیمو کې پر کورد سختدریزو بمباري کړې ده د اروپا د امنیت او همکاري سازمان رئیس په د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره نن په ماسکو کې وویني خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اکرام الله اکرام اوروي
پولیس مشرۍ مانی ویل تروریزم سره د غیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نښه کړي د افغانستان مشرانو جرګې د بلخ وروستۍ پیښې د عاملینو د مجازاتو غوښتنه کړې ده او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي سکل په ننګرهار او هرات ولایت کې د کاروبار وضعیت په سلو کې یولس ښه شوی دی بشپړ خبرونه ولسمشری مانی ویل تروریزم سره د غیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نخښه کړي د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره افغان دولت سره مشوره شوی او افغان حکومت لومړی توبونو ته په کتو خپلې غوښتنې مطرح کړي چې پکې د تروریزم او مخدره موادو سره په غیزمنې مبارزې ټینګار شوی دی خغلی مینپال ویل
تروریزم سره مبارزه اغیزمنه غواړو په دې معنی چې تروریزم چیرته دی او له کومه ځایه راځي همدا مو غوښتنه ده
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په یو نیلن شوی سفر افغانستان ته راغی او د دې هیواد له لوړپوړو چارواکو سره یې وکتل خغلی ماتیس په یو خبري ناسته کې وویل چې د ملي یووالي حکومت ښه رهبري لري او د ډونالډ ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي به افغان حکومت ته اعلان کړي د افغانستان مشرانو جرګې د بلخ وروستۍ پیښې د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه محمد علمی زیدیار چې د نن ورځې د جرګې مشري کول ویل هغه کسانو چې په دې مسله کې غفلت کړی باید لوی سرنوالۍ ته وروپیژندل شي
هغه کسان چې په دې مسله کې غفلت کړی دي دا باید تحقیقات وته او لوی سرنوالۍ ته معرفي شي تحقیق وشي په خپل جزا کې ورسیږي ځکه چې زمونږ او تاسو د سل نه زیات تر دوه سره پورې د مونږ او تاسو فرزندان پالته شهیدان شو
په ورته وخت کې یو شمیر سناتورانو د دغه پیښې په تړاو د افغانستان دفاع وزیر عبدالله حبیبي او لوی درسیز قدم شاه شهیم له استعفا هرکلی وکړ او ویل هغه کسان چې په دندو کې پاتې راځي باید خپل ځای نورو ته پرېږدي دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې په ورځ د بلخ په 209 شاهین قول اردو حملې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله د دغه پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي د دوی سرویخي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په ننګرهار او هرات ولایتونو کې د کاروبار وضعیت په سلو کې یولس ښه شوی دی د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس صدیق الله نصرت نن په یو خبري غونډه کې وویل چې په دې اړه د دواړو ولایتونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي خو د ښاغلي نصرت په خبره په بلخ او کندهار کې بیا په روان میلادي کال کې د کاروبار وضعیت نامناسب او د تولیداتو کچه ټیټه وه نوموړي وویل چې اوسمهال افغان سوداګر د زیربنا برېښنا اداري فساد نامنۍ او د ځمکو نشتوالي له ستونزو سره مخ دي په ورته وخت کې د سوداګرۍ وزیر همایون رسا که هم د سوداګرو یاد ستونزې مني خو وایي چې د حل لپاره یې سناسه عملي کارونه شوي او هڅه کیږي چې د سوداګرو ستونزې حل شي کورني خبرونه پای ته رسیږي د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
د پاکستان په قبایلی سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږ نه کسان وژل شوي دي د قبایلی سیمو د پاره چنار ښار اداري چارواکی عارف خان وایي چاودنه په یوه مینی بس کې شوې چې د شیعه اقلیت سیمې کورم ایجنسی څخه د تیرېدو په حال کې وو په دغه سیمه کې له ډېره وخته نژادي تاوتریخوالی روان دی عارف خان وویل چې په نهو وژل شوي کې یوه ښځه او دوه کوچنیان شامل وو ده وویل چې په دې چاودنه کې دیارلس کسان ټپیان شوي دي تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی پاکستاني طالبان او نور سنی سختدریځ ډلې په پاکستان کې پر شیعه اقلیت حملې کوي او هغوی له اسلامه وتلي ګڼي ترکیه وایي د دې هیواد الوتکو د عراق په سنجار سیمه کې او د سوریې په شمال لویدیځ سیمو کې پر کورد سخته ریځو بمباري کړې ده. د ترکیه پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د حملې په سنجار کې د کردستان کارګر ګوند د مخنیوي په هدف سوي وې چې په ترکیه کې د حملو لپاره وسلې او مهمات لیږل. د کردستان کارګر ګوند په ترکیه، امریکا او اروپایي اتحادیه کې تروریسته ډله اعلان سوې ده. کردستان کارګر ګوند په سنجار کې وروسته له هغه ځای وموند چې داعش سیمې لاندې کړې او کردستان کارګر ګوند د یزیدي اقلیت مرسته وکړه. داعش په 2014 کال کې د یزیدي اقلیت ځپل پیل کړل. د کورد پوځ یو مشر قومندان جنرال سمی بوسالی وویل په سنجار کې ترکیې د هوایي بمباریو 15 کورد پشمرګه سرتیري وژلي دي. ترکیه په دوامداره توګه د عراق او ترکیې پر سرحدي سیمو بمباري کوي، چیرته چې د کردستان کارګر ګوند سخت دریځ ځای پر ځای دي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان رئیس به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره نن په مسکو کې وویني. د دغه سازمان عمومي منشي لامبرتو زانیر له دوشنبې څخه تر پنجشنبې پورې روسیې ته سفر کوي. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي روغتیایي کارکوونکی چې د یاد سازمان د څارونکي په توګه یې د اوکراین په ختیځ کې کار کاوه هغه مهال ووژل سو چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو موټر په مځکه کې د ایښودل سوي ماین له کبله تخریب سو. لامبرتو زاینیر دوامداره د جلاغوښتونکو د تهدیدونکي چلند او د څارونکو د حرکت په وړاندې د محدودیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له زاینیر سره د خبرو تمرکز به په اوکراین کې د حکومت او جلاغوښتونکو ترمنځ د جګړې پر ختمولو وي. په دې جګړه کې له 2014 کال راهیسې تر 9900 زیات کسان وژل سوي دي. امریکایي څارنوالان وایي دوی به وښیي چې یوه ایراني اول اصله ترکي تجار په غیر قانوني توګه پر ایران د امریکایي بندیزونو د ایسته کولو په دوسیه کې په دسیسه کې لاس درلود. د دوشنبې په ورځ د امریکا په منهاتن کې د یوې محکمې مرستیال څارنوال دینس لوکارد وویل چې دوی به ثابته کړي چې رضا زراب او له ده سره په دسیسه کې نورو همکارانو د هغه مهال ایراني ولسمشر محمود احمدی نژاد ته په یوه لیک کې د ایران د حکومت او تجارتونو لپاره د میلیونونو ډالرو د پروسس کولو خدمت وړاندې کړی و. زراب هغه وخت له لوړو رتبه حکومتي او بانکي چارواکو سره په ایران او ترکیه کې کار کاوه چې دغه دسیسه پلې کړي او ګټه یې د اسلامي انقلاب سپاه پاسداران، ایراني بانکونو او ایراني هوایي شرکتونو ته ورسېده چې ورباندې نړیوال بندیزونه وو. درویشت کلن زراب د 2014 کال په مارچ میاشت کې ونیول سو او تورن وپېژندل سو. د منهاتن د محکمې مرستیال څارنوال دینس لوکارد وویل زراب ملي امنیت ته د جدي خطر پېښولو په سر محاکمه سو. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر د اوکراین د کړکېچ د سوله ییز حل لپاره د جرمني او فرانسې له هڅو څخه ملاتړ کوي. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په تلیفوني خبرو کې د اوکراین او روسیې له ولسمشرانو سره د خبرو لپاره د میرمن مرکل او د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند له هڅو اعلان کړی.
د سیمې او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. مخکې لږې هم د افغانستان خبرونه تاسو ته خپاره شول. دغه ټول خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. په دغه پروګرام کې چې تر دریو بجو دوام کوي مهم مطالب دا دي. افغان حکومت له امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د دغه هیواد په اړه د پالیسي په جوړولو کې د دوی نظر واخلي او تروریزم په لمنځه وړلو تمرکز زیات کړي. وروسته له هغه چې د امریکا دفاع وزیر وویل روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي، د افغانستان دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې په دغه هیواد کې تروریستان تمویل نه کړي.
دولت های منطقه و دنیا از تروریست ها نباید دفاع بکنند، زیرا تروریست ها مانند اجده های هزار سری هستند که با هیچ دولت وفا نخواهند داشت.
په زابل کې افغان او بهرنیو ځواکونو د داعش اسلامي دولت ډلې پر جنګیالیو هوایي عملیات پیل کړي دي.
تیر شپه رئیس په زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د ایساف قواو همدارنګه د افغانو قواو ګډ عملیات روان دي. هوایي عملیات چې هلته کیږي
د پروګرام دویمه نیمه مو دوه اونیزو خبرونو ته ځانګړې ده. د انصاف په لټه کې او ورکه ځان وخت په افغانستان کې د مسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. افغان حکومت وی امریکا باید د افغانستان په اړه خپل نوی پالیسي کې د تروریزم مرکزونه چې په هر ځای کې وي په نښه کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال د سیشنبې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د افغان حکومت غوښتنه د تروریزم سره په اغیزمنی او جدي مبارزه ده او د ختمولو لپاره باید ګډ کار او هڅې وشي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کارپوهان وی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په خوانی پالیسي ناکامه و او په نوی پالیسي کې باید د جنگ پر ځای د طالبانو سره سیاسي روغې جوړې ته لومړیتوب ورکړل شي. نور حال د واسل وسال پر رپورت کې.
په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته په خپل سفر کې ویلي چې افغان حکومت ته به د ډونلډ ټرمپ پالیسي اعلان کړي، افغان حکومت وایي چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ له مخې امریکا ته پکار ده چې د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره ترهګریز مرکزونه چې په هر ځای کې وي له منځه یوسي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د یادې پالیسۍ جوړولو په اړه د افغان حکومت څخه مشوره اخیستل شوې او افغان حکومت لومړیتوبونو ته په کتو خپلې غوښتنې شریکې کړې.
کامل استراتیژي به زموږ مشورې نه سي جوړېدلای ځکه دا پرچی د افغانستان لپاره ده، بلنه د افغانستان حکومت نظر اول دی. موږ له تروریزم سره مبارزه موثره او اغیزمنه غواړو، په دې معنا چې تروریزم شیرته دی او لکه مزایره څنګه وغوښتله.
خغل مینپال وای د تروریزم سره مبارزه یوازې د افغان حکومت دنده نه ده، بلکې دا یو نړیوال مسولیت ده او په وړاندې د سیمه او نړۍ په کچه مبارزه اړینه ده. د پداسې حال کې چې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبه پورس په یو ناصافي سفر کابل ته راغی او په یو خبري ناست کې ویل چې افغانستان ته د سفر هدف دا ده چې د افغانستان موجوده وضعیت وڅېړي او د حل لپاره په ګډه کار وکړي. خغل ماتیس ویلي په افغانستان کې جګړه د یو ملت نه بلکې د ملتونو دا او د ختمولو لپاره یې ګډ کار او هڅو ته اړتیا ده. نوموړی همداراز ویلي چې د ملي یووالي حکومت ښه رهبري لري او د ډونلډ ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي به افغان حکومت ته اعلان کړي. د هغه په خبره 2018 کال به افغان ځواکونو ته یو ستونزمن کال وي، خو دوی به د دغو ځواکونو تر څنګ ولاړ وي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په افغانستان کې امریکا د تروریزم سره په مبارزه کې پاتې راغلی او په تیرو شاوخوا 1400 کلونو کې د دې پر ځای چې ترهګري په افغانستان کې کمه شي نوره هم زیاته شوې. له دې ډلې د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله زمی وایي په افغانستان کې د امریکا د پالیسۍ ناکامېدو دوی اړ کړل چې په خپل ستراتیژۍ کې بدلون راولي او له سره پرې غور وکړي. ښاغلی زمی وایي امریکا ته پکار ده چې په خپل نوې پالیسۍ کې د جنگ پر ځای سیاسي روغې جوړې ته لومړیتوب ورکړي او د سیاسي مذاکراتو لار خپل کړي.
نو کدی د جنگ لار غوره کوي، نه یوازې طالبان دي بلکې نوې ټرورستي ګروپونه لکه داعش، دا چې دا به ډېر ورته مشکله وي او ډېر ورته چیلنجنګ به وي چې امریکا د نظامي لارې څخه مخ په افغانستان کې کامیاب شي او یا دې هم په سولې باندې تمام شي، ځکه نه یوازې افغان طالبان او افغان دیني سیاسیون د امریکا د حضور مخالفت کوي، بلکې په سیمه کې ډېر هیوادونه دي چې ډېر واضح وایي چې امریکا باید د امریکا حضور مشته تهدید.
ښاغلی زمی وایي امریکا باید په خپله نوې تګلاره او پالیسۍ کې په افغانستان کې خپل نظامي حضور کم کړي، سو مخالفې ډلې بین الافغاني سولې ته زړه ښه کړي. د ده په باور امریکا په افغانستان کې له نظامي لارې بریا ته نشي رسېدی او د حل لاره یوازې روغه جوړه او سیاسي مذاکرات دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
امریکایي مقامات وایي په دې وروستیو څو میاشتو کې له طالبانو سره د روسیې پوځي مرستې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس خبرداری ورکړی چې له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري به د افغانستان جګړه لا نوره پیچلې کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان چارواکو او ولسي جرګې د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو روسیه بیا ردوي چې ګواکې دا هیواد له طالبانو سره پوځي مرسته کوي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د یو امریکایي پوځي مقام په حواله وایي روسیې له 13 میاشتو را په دې خوا طالبانو ته د وسلو او مهماتو ورکول زیات کړی دي. دغه مقام د نوم نه خودلو په شرط ویلي روسیې په دې نامه چې طالبان له روسیې وسلو څخه د داعش پر ضد کار اخلي دغه ډلې ته سپک او درنې ماشینداري ورکړي دي. خو دغه امریکایي چارواکي په وینا طالبان دا وسلې د افغانستان په جنوب کې چیرته چې د داعش فعالیت کم دی استعمالوي. د امریکا دفاع وزیر د دوشنبه پر سپ کابل کې ویل طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په اړه اندېښمن دی او د جیمز ماتیس په خبره دا پوځي مرسته به د افغانستان جګړه نوره هم پیچلې کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش که څه هم له طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته نه تایید او نه هم رد کړه، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې هیوادونه د دې پر ځای چې وسله والې ډلې تمویل کړي باید له افغان حکومت ملاتړ وکړي.
دولت های منطقه و دنیا از تروریست ها نباید دفاع بکنند، زیرا تروریست ها مانند اژدها های هزار سری هستند که با هیچ دولتی وفا نخواهند داشت. ما از تمام کشورهای منطقه، روسیه، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین دعوت میکنیم که فقط در مبارزه علیه تروریسم با دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارتباط بگیرند.
د امریکا دفاع وزیر وایي که افغانستان ته له بهر څخه د وسلو او پوځي مهماتو انتقال د افغان حکومت له لارې نه وي، نو دا له نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د روسیې د روابطو او پوځي همکارۍ په اړه څرګندونه کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم روسیه توره نه کړې ده چې هڅه کوي طالبانو ته مشروعیت ورکړي. بل لور ته د افغان حکومت اجرای ریاست په کابل کې د روسیې د سفیر هغه څرګندونې وغندلې چې په ترڅ کې طالبان یو سیاسي ډله ګڼلې ده. د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی هم له طالبانو سره د روسیې پوځي همکاري د افغانستان لپاره خطرناکه بللې ده او له افغان حکومت یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي عکس العمل څرګند کړي. د روسیې حکومت بیا وایي چې له طالبانو سره د دې هیواد تماس او اړیکه د دې لپاره ده چې په افغانستان کې د روسیې اتباعو امنیت خوندي شي او دا ډله له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
زموږ پښتو فیسبوک هم مه هیروئ، facebook.com/azadiradio. تازه خبرونه پکې لویږي. اوس په ورزو د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشری د سل ورځې د پوره کېدو په اړه جزئیاتو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشری سل ورځې په پوره کېدو دي. په متحده ایالاتونو کې سل ورځې ځانګړی اهمیت لري. رسنۍ د ولسمشر د سل ورځو د کار په اړه راپورونه خپروي. ډونالډ ټرمپ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي دي چې د تربل هر ولسمشر په سل ورځو کې ډیر څه کړي دي. د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ په تیرو څو څه باندې درې میاشتو کې څه کړي دي، تفصیل د احمد شیبر په دغه راپور کې.
ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د مبارزې په وخت افغانستان نه یادوه. ډیر په دې باور وو چې د دل راتګ سره به د افغانستان مسله هېر شي. کله چې تیر کال د نومبر د اتمې نیټې په انتخاباتو کې بریالی شو، له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون لنډې خبرې وکړې، خو په خپلو ویناوو کې د افغانستان مسله له پامه غورځولې وه. بیا کله چې د جنوري په شلمه د لوړې مراسم ترسره کړل، نږدې درې اونۍ وروسته د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې وروسته ارک په یو بیان کې څرګنده کړه چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغانستان او متحده ایالاتونو پر همکارۍ او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ مربوطو موضوعاتو باندې خبرې وشوې. د امریکا ولسمشر د نړۍ له یو شمېر نورو ولسمشرانو سره هم خبرې کړې وې چې له دې سره بیا هم داسې فکر کېده چې د افغانستان مسلې ته جدي پاملرنه نه کوي. خو نږدې دوه اونۍ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د افغانستان د وضعیت د معلومولو لپاره خپل استازی کابل ته لیږي.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan to find out
دای وای ز جنرال مکماستر افغانستان ته استوم ترڅو هلته دا وڅېړي چې موږ د خپل افغان شریکانو او د ناتو د متحدانو ترڅنګ څه ډول پرمختګ کولای شو. د ولسمشر ټرمپ د ژمنه نږدې اونۍ وروسته تر دې اعلان عملی شو او د ملي امنیت سلاکار مکماستر کابل بیا اسلام آباد او تر هغه وروسته نوی ډیلی ته ولاړ. د مکماستر د دې سفر په اړه لږ جزئیات خپاره شو، خو امریکا ته د هغه تر ستنېدو وروسته د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته راغی. د دوشنبه په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د متخصصینو یوه ډله ورسره راغلې ده تر څو د افغانستان اوسنی وضعیت وڅېړي او حل لارې چارې ورته ولټوي.
موږ په افغانستان کې ستونزې ارزو. په دې هیواد کې جګړه د یو ملت نه بلکې د ملتونو ده او د ختمولو لپاره یې ګډ کار او هڅو ته اړتیا ده.
د امریکا د دفاع وزیر دا خبره چې د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو نه ده شاید دا مفهوم ولري چې په واشنگتن کې نوې اداره د افغانستان مسلې ته ډیر اهمیت ورکوي. له مشکوک ترستان سره د جګړې په برخه کې تر اوسه ټرمپ په عمومي ډول د داعش د ځپلو ژمنه کړې ده چې په دې ترڅ کې په افغانستان کې د اپریل په 14مه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش سمڅي په وستر بم چې د بمونو مور ورته ویل کیږي وویشته. د سیاسي چارو کتونکو نصر الله ستانکزی وایي چې دا حمله په حقیقت کې د سیمې هیوادو ته د ډونالد ټرمپ یو خبرداری و.
سیاسي علومو کې ویل کیږي چې په سیاست کې ډېرې خبرې نه کیږي بلکې پوهول کیږي. زه فکر کوم دا د پوهولو مسله هم باید په ستراتیژیک لحاظ بیا د علومو شو.
تمه ده چې د مې په 15مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادو د ولسمشرانو غونډه وشي. داسې ښکاري چې تر دې غونډې مخکې به د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پالیسي روښانه شي. په کابل او بغداد کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته وویل دی وایي د افغانستان پر مسله د امریکا د نوي حکومت یوه ډله بحث کوي. په دوه یا څه باندې اونیو کې به دا ستراتیژي بشپړ شي او هیله من یم چې په تیرو اتو کلونو کې چې د امنیت په برخه کې کومې کمزوري وي د هغو مخه پکې ونیول شي. خلیل زاد زیاتوي چې د هیله من دی چې د ډونالد ټرمپ اداره به یوازې په امنیتي برخه کې نه په اقتصادي برخه کې هم له افغانستان سره مرستې وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندانانو ویلي دي چې په افغانستان چې په دغه هیواد کې دي د امریکایي ځواکونو شمیر چې 8400 دی زیات شي. کابل له دې وړاندې سره موافق دی او په ورته وخت کې له واشنگتن د هیله لري چې افغان ځواکونو ته پرمختللي وسلې ورکړي او شی وروزي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتست دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سلاشر پنځه زموږ د اورېدو ادرسونه دي. کولای شئ د سهار لوو د ماښام تر هر ورځ زموږ خبرونه واورئ. په زابل کې د داعش اسلامي دولت ډلې د وسلوالو پر ضد افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي عملیات پیل کړي دي. د زابل د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې د دغې ډلې یو مهم قمندان احمد الله اخندزاده او د هغه درې ملګري وژل شوي دي. دا د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو لخوا د داعش پر ضد لومړی عملیات دي چې ترسره کیږي. صادق رښتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي رادیو ته وایي چې افغان ځنګور ځواکونو د بهرنیو ځواکونو د قاتې ماموریت په مرسته تیر شپه د زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو هوایي عملیات کړي. د سیال په وینا په دغه عملیاتو کې د داعش ډلې مهم کمانډان احمد الله خونزاده د خپل درو ملګرو سره وژل شوی. د سیال په خبره عملیات وسم جریان لري.
تیر شپه رئیس په زابل په خاکی افغان ولسوالۍ کې د ایصاف خو او امدارنګ د افغان خو او ګډ عملیات روان دي. په دغه عملیاتو کې تر دې دمه پورې دغه یادونه ورته دغه عملیات دي او ای عملیات دي چې هلته کېږي. په دغه عملیاتو کې تر اوسه پورې د وسلوالو مخالفینو څلور نفر وژل شوي چې یو پکې د دوی مهم قومندان احمد الله په نامه احمد الله خونزاده دا پکې دوی مهم قومندان دا هم د منځه تللی.
دا په خاکی افغان ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ګډ ځواکونو لخوا د داعش پر ضد لومړی عملیات چې ترسره کیږي. د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوال د تیرو درو کلونو راهیسې د زابل په خاکی افغان دای چوپان او ارغنداب ولسوالۍ کې فعالیت کوي. چارواکي وایي چې دغه ډلې په غرنیو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي او په پرله پسې توګه د ځوانانو جلب او جذب کوي.
هلو رادیو آشنا گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبری اتر.
خوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو پورې خبرونه کوي. د کندهار ځوانانو په بلخ کې د شاهین قول اردو په حمله کې د وژل شوی سرتیرو د ارواو د خوښۍ لپاره د قران کریم ختم وکړ. دوی همدار از د هغوی په یاد شمع هم بل کړی. صادق رښتینی د ځوانانو دغه ګډي غونډې ته ورغلی او پاړه یو لاند رپورټ را لیکلی.
په کندهار کې لسکونو ځوانانو د شاهین قول اردو په حمله کې د وژل شوی سرتیرو د ارواو د خوښۍ په پار د قران کریم ختم وکړ. دا غوی په یاد شمې بل کړیا او په دې توګه د قربانیانو له کورنوي سره غم شریکی وکړه. دغه مراسم پرون ماښام نا وخت د کندهار شهر پاینو مینه کې جوړ شوی و. ګډونوالو له ځان سره شعارونه او د ملي اردو د سرتیرو تصویرونه هم لرل. د مراسمو دوه ګډونوالو غفور پیروز او اسمت الله د ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه حمله وغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په پیښه کې ښکیل کسان دې محاکمه کړي.
موږ ټول په یو ژغ دا حمله غندو. د دې غوښتنه مو د حکومت څخه چې د دغې پیښې هغه عاملین چې په داخل کې د بریدګرو ته د ترهګرو ته لار هواره کړې ده هغوی تر دې ځایه رارسولي دي، هغوی پلټنې وکړي او هغه کسان چې له دوی سره یې مرسته کړې ده هغه ونیسي.
دغه کوم زموږ ورونه دغه شهیدان چې سوي دي زه د دغو عاملین په کلک ټکو غندم او د ولسمشر څخه دا غوښتنه لرم چې د جه عاملین ونیول سي او مجازات سي. او موږ باید چې لاسونه سره ورکړو نور دغه افغانستان جه ولس ته خدمت وکړو په هر ډګر کې، که د تعلیم په بخش کې، که د پولیسو وي، که د اردو وي، که د سرحدي په هر لوا کې موږ تاسو باید چې د دې سره کوشش وکړو خدمت وکړو.
په مزار شریف کې پر شاهین کلی اردو حمله چې د تیرې جمعې په ورځ د لمانځه پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وسوه، د وروستیو راپورونو په اساس شاوخوا 140 سرتیري ووژل سوه او تر 150 زیات نور ټپیان سول.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کورمه ایجنسی کې د مسافرو پر یو موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې. دغه چاودنه نن شوې ده چې د چارواکو په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. دا پیښه د سېشنبې په ورځ د دې ایجنسۍ په ګودر سیمه کې پر هغه موټر شوې چې له سدانه ګودر ته روان و. د دغې بمی چاودنې مسؤلیت لا کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په دې اړه تفصیل د زبی شفق راپور کې.
افغان پولیسو سیرمه د کورمه ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د مسافرو پر یو موټر د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې ګڼ شمېر ملکي کسان ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د یاد ایجنسی ځایي حکومتي چارواکو پاکستاني رسنوي ته ویلي چې دا پېښه د سېشنبې په ورځ سهار د کورمه ایجنسی په ګودر نومي سیمه کې رامنځته شوې چې لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شوي او 8 نور پکې ټپیان دي. چارواکي وایي چې د پېښې ټپیانې د درملنې لپاره د کورمه ایجنسی دولتي روغتون ته لېږدولې دي. د بل خوا د کورمه ایجنسی په مرکز بڼه چنار کې یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پېښې ټپیان د یاد ایجنسی سدې روغتون ته وړل شوي چې د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی او په خبره چې امنیتي ځواکونه د پېښې ځای ته رسېدلي سیمه یې محاصره کړې او په شاوخوا سیمو کې تلاشي عملیات کړي دي. په عین حال کې بیا د کورمه ایجنسی یو روغتیایي چارواکي مجاهد خان له فرانس پرېس خبري اجانس سره په خبرو کې ویلي چې دغه بمی چاودنې په وژل شوو کسانو کې دوه ماشومان او دوه ښځې هم شامل دي. د پاکستاني پوز مضبوطي دفتر همداشان وایي چې سیمې ته یې هلیکوپټر ورلېږلې څو د پېښې شدید ټپیان د درملنې لپاره د پېښور پوځي روغتون ته راوړي. کورمه ایجنسی افغان پولیس ته سیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې ډېری اوسېدونکي شیعګان دي. له تېرې اوږدې مودې راهیسې په دې سیمه کې پر شیعګانو او ملکي کسانو د بمی چاودنو او ځانمرګې بریدونو لړۍ روانه ده چې تر دې دمه پکې سلګونه کسان وژل شوي دي. د روان کال په جنوري کې د همدې ایجنسۍ په مرکز باړه چنار په سبزی منډۍ کې بمی چاودنې لږ تر لږه 20 کسان وژل او بیا وروسته د 13 مارچ په 13 نیټه د کورمه ایجنسۍ په مرکزی بازار کې هم چاودنه وشوه چې د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې 28 کسان وژل شول. که څه هم په کورمه ایجنسۍ کې د مسافر پر موټر د نننۍ بمی چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه سیمه کې د تیرو دوو خونړیو بریدونو مسؤلیت د تحریک طالبان پاکستان جماعت احرار ډلې منلی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په کورمه ایجنسۍ کې د مسافرو پر موټر بمی چاودنه غندلې او د ټپیانو د خی درملنې امر ورکړی.
و موریدل چې په کورمه ایجنسی کې نن چاودنه وشوه او لږ تر لږه 10 کسان پکې وژل شول. په کورمه ایجنسی کې د نننۍ چاودنې سره په یو وخت پوځ په یو بیان کې وویل چې په اعدام محکوم شوي د طالبانو څلور غړي نن په خیبر پښتونخوا ایالت په یو زندان کې اعدام کړل. د پوځ په وینا دغو اعدام شویو پر ملکیانو پولیسو او سرتیرو په حملو کې لاس درلود او د هیواد پوځي محکمې په اعدام محکوم کړي وو. څلور واړه اعدام شوي د تحریک طالبان پاکستان غړي وو. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې د پاکستان د پوځ ځواکمن لوی درسیس قمر جاوید بجوا تېره اونۍ تایید کړه چې پوځي محکمې 150 سخت دریځو ته د اعدام سزا ورکړې ده. په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي په 2014 کال کې د وسلو طالبانو تر خونړۍ حملې وروسته چې په نتیجه کې له 150 زیات کسان چې اکثر یې د ښوونځي زده کوونکي پاکستان د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې سختو اقداماتو ته مخه کړه. یو یې هم په پوځي محکمو کې د سخت دریځو محاکمه کول دي. هغه قانون چې پر اساس یې پوځي محکمې تاسیس شوې وې اعتبار یې په جنوري کې ختم شوی و. دغو محکمو تر اوسه شاوخوا 149 په خونړیو حملو کې د لاس لرلو په تور په اعدام محکوم کړي او د هغوی د اعدام حکم یې ورکړی او پر 200 د اعدام حکم تطبیق کړی دی. خو کله چې په 13 فبروري کې د سخت دریځو په نوې حملو کې 130 تنه وژل شو. د پاکستان مرکزی پارلمان د دوه نورو کلونو لپاره د دغه پوزي محکمو د اعتبار موده وغځوله. د روانې میاشتې شمیره ښیي چې په اعدام د محکوم شویو چې باید دغه سزا پر تطبیق شي شمیر 111 تنو ته رسیدلی دی. قدر من اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه مو وروستي معلومات واورېدل. البته په کورمی جنسۍ کې د چاودنې او همداراز د اعدامونو په اړه باندې چې نن هلته څلور د تحریک طالبان پاکستان غړي اعدام شوي دي په خیبر پختونخوا کې په یو زندان کې. په همدې سره رسیږو د پروګرام دویمې برخې ته. 2:30 شوې، ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د دوی ارزونه شی چې د تیرو کلونو په پرتله سش کال په ننګرهار او هرات ولایت کې د کاروبار وضعیت په سلو کې ولس شسوي دی. د افغانستان مشرانو جرګې د بلخ د ورستۍ خونړۍ پیش د عاملینو د مجازات کولو غوښتنه وکړه. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ په عبدالخیلو سیمه کې ناڅرګندو کسانو پخوانی جهادي قومندان بهرام په ډز وژلی او د هغه یو ملګری یې ټپي کړی دی. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره باید امریکا د ترهګرو مرکزونه چې هر چیرته وي په نقشه کړي. د تخار سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ماښام د دغه ولایت د درقد ولسوالۍ د القناق سیمې سقوط کړی او د امنیتي سرتیرو درې پوستې د وسلوالو طالبانو لاسونو تلویدلې دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. د امریکا مرکزی قوې قومندان جنرال جوزف ووتل تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال د دغه هیواد له ولسمشر امام علي رحمان سره وکتل. ترکیه وایي د دې هیواد الوتکو د عراق په سنجار سیمه او سوریه په شمال لویدیځ سیمو کې پر کورد سخت دریځو بمباري کړې ده. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رئیس به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره نن په مسکو کې وویني.
لاند خبرونه مو واردل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او همدارس facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک باندې کتلای شي. اوس ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې مرزي احمد زئی جوړ کړی.
په افغانستان کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د کاروبار درېم سروي ښیي چې په 2014 کال کې په ننګرهار ولایت کې د کاروبار وضعیت 11% ښه شوی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیمودین پسرلی د سیشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په ننګرهار او هرات کې امنیتي وضعیت، کرنې او د تولیداتو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. خو نوموړی وایي چې په بلخ او کندهار کې د کاروبار وضعیت نامناسب وو او د تولیداتو کچه ټیټه وه. دغه سروې په 2014 کال او د 2018 کال په لومړي روب کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د جی آی زی دفتر لخوا په 5 برخو کې کرنې، تولیداتو، ساختمان، زیربنا او امنیت په برخه کې ترسره شوې ده. د افغانستان د متشبثینو عالی بورد وایي چې افغان حکومت د سوداګرو او دوکاندارانو په پلورلو مالیه وضع کړې. د دغه بورد مشر حمودین حاجی اغا د سې شمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت هر کال د سوداګرو له مشورې پرته په بیلابیلو نمونو پر سوداګرو او دوکاندارانو مالیه وضع کوي.
یو مشکل نه دی، مالیات مشکل، یو دی ترانسپورت مشکل، بل دی د سرحد مشکل، بل دی د ګمرک مشکل، بل دی زه نه پوهیږم چې کم شیز بیان کوم. تاسو سنفی مالیه په نامه هر کال یو نو مالیه تطبیق کیږي. پروس کال پر عایدات باندې 40% اوس بیا پر فروشاتو باندې لیکلې دي. د دې دولت د لاس تر پاده پر راغلی په دې دولت اوس څه کوي زموږ سره.
او چې غوي چې مالی وزارت له سوداګرو څخه په بیلابیلو نمونو مالیه اخلي، خو افغان حکومت د سوداګرو ترانزیتي او نورې ستونزې نه حلوي. حسن موکړه په دې اړه د مالی وزارت نظر واخلو خو بریالي نشو. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجي قزاقي وړه 1550 افغانۍ، یو بوجي پاکستاني وړه 1180 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجي 2190 افغانۍ، د وریځي او درنی منای بوجي 1350 افغانۍ، شپږس لیتر غوړي 1100 افغانۍ. او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1550 او 1 لیتر ډیزل په 370 افغانۍ پلورل کیږي. او په شزده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ. د خبرونو پای.
قدر مرودونکو، اوس هم ورزو هغه سمیتونه ته چې تاسو د افغان بیسیم د 93 شمیرې لارې مونږ ته را لېږلې دي. فضل رحمان فضلی له ننګرهار لیکلي، افغانستان کې د وخت انګریزانو، روسانو او امریکایانو هیڅکله هم په عبادت ځایونو او عبادت بوختو کسانو خنړې حمله نه وکړي، خو د خبره طالبانو دا حمله وکړلې. لشکرګان وحید الله فطرت لیکلي، هغه کسانو چې د بلخ په پیخه کې لاس ترلودې باید شدیدن مجازات شي. قاسم زواک له هلمند لیکلي، طالبان ډول جهاد کوي، لیوی خوا د روسي څخه وسلې اخلي او بل خوا د جهاد غاک پورته کوي. او عزت الله الهام هم د لوګر لازر لیکلي، الله دې وکړي چې د امریکایانو نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره یو سولېزه بڼه ولري. تاسو هم کولای شئ په 1903 شمیرې باندې موږ ته اس ام اس نه راوستوي. پروګرام همدلته ختميږي. دوه ونیز خبرونه انصاف پلټه کې او رکزي ځان مهیروي.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشبل او یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کو زما د یت سر نه وښتر.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریډونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ د مرکزی لیسې د مدیر ستونزې راخسته ده. د وی په دې لیسه کې د درسي کتابونو د کموالي لستونز سره مخ دي. د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ مرکزی لیسه یوازنی لیسه نه ده چې د درسي کتابونو د کموالي ستونز لري، بلکې په دې اړه ازادي رادیو ته لګڼو خونځو شکایتونه را رسیدلي چې د کتابونو د کمبود ستونز لري. د کهمرد د مرکزی لیسې د درسي کتابونو د کمبود ستونز مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریک کړه، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګو لکوم زایم ټلیفون کړه؟
زه د کهمرد ولسوالۍ نه ټلیفون کوم.
تاسو نوم څه دی؟
نوم علاءالدین د کهمرد لیسې مدیر.
ښه، تاسو مشکل څه دی؟
شاګردان مو د کتاب مشکل لري، تقریبا 40% شاګردان مو د کتاب مشکل لري.
نو کتابونه څومره کم بود دي؟
زه وایم چې 40% شاگردان مو کتاب نه لري. وایم کتاب هم لري، ډیر کم کتاب لري. په هر شاگرد 15 یا 18 جلد کتاب رسیږي.
دا د کوم سینفونو کتابونه دي چې کم بود دي؟
عمده مشکلات مو د اته 18 و نه دي، او دواله سمه ټولګي مشکل دي.
یعنی دا لوړ سینفونو کې کتابونه؟
دا لوړ سینفونو هم اشتهو دي، لوملای او تدری هم اشته.
نو تاسو دا مشکل څنګه رفع کوئ؟
موږ د استادانو نوټ ورکوي، د شاګردانو کې یو یو کتاب کې اشته هغه نوټ ورکوي.
نو په دې نوټ ورکول خو به د استاد ډیر وخت ضایع کیږي کنه؟
کار نشته.
دا مشکل هم ولایت ته ویلې، د پوهنې وزارت ته رسولې؟
ولې ولې رسولې. موږ د مدیریت معرف نه تقاضا کوو چې موږ د کتابونو کم بود دی، او تاسو کتاب هم
کتابونه کله پوره شي؟
نه پوهېږم کله پوره شي، د هغوی کار دی.
په دې ژمنې څومره وخت تېرېږي؟
نږدې واده کلی دی چې پوره کوي کتاب مشکلات تاسو ته.
دغه لیسه ده، د دې لیسې نوم څه دی؟
لیسې مرکز کهمرد.
د اول صنف نه تر دولسم صنف پورې؟
تر دولسم صنف کې درس وایي. ډېر شوبه لري چې هر دیس شو بلری
د شاګردان تعداد بسوم ری ټول مجموع کې
یو زره د درسه و یو زره درسه و
تاسو مشکل په دې سکه زیات دی
ډیر مشکل دی ډیر مشکل دی خصوصا د پاکاری د ناحیه سره
تاسو دوه مشکل ویل یو د پاکاری مسأله ده چې ملازمین کم دي او بل کتابونه
ملازمین هیڅ نشته یو نفر دی یو نفر مون با یو نفر ملازم لرو چې په خو د اسپاګ نه کسبو او تنقیس شو
دا ولې تنقیس شنو دا خو لویه لیسه ده
نه پوهېږم پته نشته دی چې ولې تنقیس شو دی زه نه پوهېږم چې دا څنګه شو
نو ستاسو غوښتنه څه ده اوس
غوښتنه مونږ کې بیرته تشکیل د ملازم مونږ ته ورکوو کې د کمبود کتابونه مو ته پوره کړه زمونږ لیسې دېرش شعبه لري یا دېرش صنف لري څلوېښت پرسنل هم شته چې یو نفر ملازم دی هغوی نشي کولی چې صنفونه پاک کوي
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه جناب شینواری د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ د مرکزی لیسې مدیر آزادی راډیو ته ټلیفون کړی چې د درسي کتابونو د کموالی ستونزه لري دی وایي دا ستونزه د سیمې چارواکو ته هم رسولې خو تر اوسه حل شوې نه ده په دې هکله ستاسې نظر غواړو
کتابونه برخه کې ستونزه حقیقي ده دا د هفته چې مطالعه په واسطه ورسي کبیلی کتاب نه درس مخکې نه ځي دلته نور وسایل هم نشته کتابخانې هم نشته ماشومانو پلرونه میندې په کور کتابونه نه لري وس هم نه لري نو څه کال یو مشکل جوړ شو چې هغه موږ کتابونه په وخت چاپ شوي او په خارج کې چاپ شوي هغه کمپنۍ چې موږ ته چاپ کړي هغوی سره موږ یو پوښې ستونزه وه هغه دا هغې په منځ کښې موږ به قرارداد هم وکړو چې کمپنۍ د ستونزې د حل سره زر کتابونه انتقال شي خو کله چې هغه حقوقي ستونزه حل شوه هغه د ترانسپورت کمپنۍ پښیمانه شوه ځکه نرخونه پکې تغیر راغلی او هغه پروسه له سره باید شروع شوی چې هغې وخت یو بیا خوشبختانه جناب صاحب ولسمشر موږ سره مهرباني وکړه او موږ یې حمایت کړو دفاع وزارت ته امر وکړو چې کتابونه سر کال د دوی د نظامي کاروانونو د موټر له لارې ناجل انتقال شي نو اتلس ولایتونو ته معرف وزارت خپله رسولي وو پاتې شپاړس ولایتونو کښې هم د دفاع وزارت موږ سره مرسته وکړه چې ټولو ته تللي او یوازې بامیان او دایکندي او نورستان درې ولایته چې لارې ادام نه دي اول ته د دفاع وزارت کارونو نظر در نه کړي نو بیا هغوی ته وعده یې راسره کړي چې په همدې هفته کښې به انشاءالله د تیارو لاره نه انتقالو نو موږ دغه سوالۍ او دغه مکتب د متعلمینو والدینو ته ډاډ ورکړو چې اول خو دوی ښه کار وکړو چې د مسئله موږ سره شریک کړو کتابونه ستونزه کښې ما ته تاسو ته وویل هغه انشاءالله په دې د درې ورځو کښې بامیان ولایت ته انتقالېږي او بامیان شون داخل کښې امنیت ښه دی په یو دوه درې ورځو کښې بیا دغه مکتب ته هم انتقالېږي یعنې د یو هفتې منځ منځ کښې به انشاءالله دغه متعلمین کتابونه ولر شي
شینواري صاحب سربېره د کتابونو په ستونزه دی وایي چې دغه لیسه ډېر ټولګي لري ادارې هم لري پخوا شپږ ملازمین لرل او اوس یوازې یو ملازم لري دی وایي چې دغه ټولګي او ټول مکتب په خپله ښوونکي او زده کوونکي او اداري پرسونل پاکوي آیا دې ښوونځي ته به ملازمین زیات نه شي
د ملازم خو ما وویل شپږ خو ډېر زیات دي یو مکتب ته نو حتما دا تشکیل غیر عادلانه توضیح شوی او حتما د بامیان ریاست به دا تصمیم نیولی چې هغه بسونه نور تنګ کړل یو دوه ملازمین یې هر مکتب کښې شته دي او هغه نظر په تعداد د متعلمینو او صنفونو او هغه نور ولس باید حمایت وکړي د مکتب په ساتنو کښې او متعلمین او معلمین یې په پاکولو او په پاک ساتلو کښې
ښاغلی شینواری دغه مدیر صاحب وایي چې په دې ښوونځي کښې یو زره درې سوه زده کوونکي دي آیا دومره لوی ښوونځي ته یو ملازم کافي دی
داسې مکتبونه هم شته چې درې زره متعلمین لري خو یو ملازم لري پرسنل نه لرو تشکیل نه لرو
په دې حیسه کښې کوم پلان او تدابیر هم نه لرئ
موږ معلمین باید اول پوره کړو چې مکتب ملازم وظیفه چې ده مکتب پاکول او ساتل دي پاکول او پاک ساتل یې باید متعلمین او معلمین خپله تصمیم ونیسي او موږ به دې لپاره یو لایحه هم جوړو دوی به تربیه کوو دې لپاره ځکه چې ما خو د جاپان جرمني مثال درته ځکه در کړو چې هغه د ټولو نه پرمختللي او ماړه او بېاعتدار ملکونه دي نو چې هغوی خپل مکتب خپله پاکي سه دا افغانستان غوندې یو غریب ملک ته ډېره مشکله ده چې اوولس زره پنځه سوه مکتبونو ته شپږ ملازمین ونیسي دا خو یو لک نفر کېږي ملازم په برخه کښې مشکل خو ډېر عام دی او موږ اوولس نیم زره مکتبونه لري یعنې اوولس زره پنځه سوه خوشاکې مکتبونه کار یې وته یو ملازم اضافي ورکړو اوولس نیم زره بسونه نوي کېږي او دا زموږ دپاره عملي نه ده نه پیسې ورته لرو او نه پلان لرو او ټول هېواد کښې دغه ستونزه دی دا د یو مکتب منحصره ستونزه نه ده نو د حل لارې دا ده چې خپله معلمین متعلمین خپل مکتب په پاکولو او ساتلو کښې برخه واخلي ډېر پرمختللو ملکونه لکه جاپان او جرمني کښې متعلمین سار ځي او معلمین په شریکه را وځي اول خپل صنفونه او مکتب پاک کړي او افتخار هم کوي ځکه د مکتب نه ښکلی ځای بل نه شته او سړی چې خپل کور پاک کړي یا خپل مکتب دا بد کار نه دی ښه کار ښه کار دی
د انصاف پلټه کې
داو د ازادي رادیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو درنو دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، دا اونۍ د اورکو دوستانو پروګرام زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. د تل په تیر ستاسو دوستانو پیغامونه مشتره رسیدلي چې خپل ورک عزیزان پکښې لټوي او د هغوی نښې نښانې مو ویلې دي. دا به درته خبره کړو، خو لومړی هغه پیغام در اوروم چې له کندهار څخه زموږ یو اوریدونکي د هغې انجلۍ په اړه معلومات شریک کړي چې کورنۍ ورپسې ګرځي. له ده به یې واورو.
السلام علیکم، زه نور احمد یم، د کندهار څخه خبره کوم. څو ورځې مخکې ما په فیسبوک کې د یوې نجلۍ عکس ولیدې چې هغه نجلۍ کوچنۍ مومنه ده، داسې ده، اوه کال ده، ورکه ده. نو اوس مې په فیسبوک کې ولیدل چې د هغې نجلۍ ویډیو یې ورکړې وه، چا چې د هغه د آی ډي نو زما نه دی زده. نو ما راواړول خپلې آی ډي ته، زما د آی ډي نمبر دی د شایسته مسلم باغ په نامه. که چیرې دغه کورنۍ دغه زما د آی ډي نمبر وګوري، دغه آی ډي کې د دې دغه پروتې ویډیو پرته ده، نو هغه دې وګوري. په کوټه کې یو څو دوه درې میاشتې د مخه ما د دغې نجلۍ په باره کې اورېدلي وو چې دا ورکه ده، وزاره په کابل کې پیدا شوې ده. نو د دغې په اکله که څوک معلومات غواړي، د شایسته مسلم باغ په نامه دې دغه آی ډي نمبر وګوري. دغه په دغه آی ډي کې انشاءالله رحمان د دې ویډیو کتلی شي. کورنۍ ته صبر جمیل غواړم، خدای پاک دې خپلې کورنۍ ته ورسوي. مننه د ازادي راډیو. السلام علیکم.
له بادغیس څخه هم زموږ یو بل اوریدونکي خپل د یو ورک عزیز په تمه تمه د ازادي راډیو دې پروګرام ته خپل پیغام استولی. دا پیغام به په ګډه واورو.
الو، السلام علیکم، زه اسمت الله د بادغیس ولایت د مغود ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یم احمد چې دا 6 کاله کېږي چې دا درکه دی، د ګلګلا په نامه دی، د مادرین زوی دی، د مشر ورور نوم یې برکت دی، یو ورور نوم یې ګلګلا دی. موږ د ازادۍ د راډیو څخه د یو انډیوال مسته زنګ وو چې د ازادۍ د راډیو څخه موږ دا پیغام اورېدلی دی چې ګلګلا په خپل ازادۍ راډیو ته زنګ وړی. نو زما د ازادۍ د راډیو څخه هیله کېږي که دغه نام احمد ازادۍ راډیو ته زنګ ولی وي، ازادۍ د راډیو څخه هیله کوم چې دا پیغام دوه درې واره نشر چې موږ دغه شماره ګیر کړو. یا بل کوم مسلمان ور د دغه په حکله معلومات لري، یا د دغه اورېدلی، یا د شماره ګیر کړي، ما ته دې په دغه شماره زنګ ووي. 0 9 0 9 5 2 2 2 شماره یو ځل بیا تکرار. 0 9 0 9 5 2 2 2 3. ازادۍ راډیو څخه مې هیله کېږي چې دا پیغام که نشر شوی وي، د ازادۍ په راډیو کې موږ خو د ازادۍ راډیو ته لارې نه ده اورېدلې. نو نورو خلکو ما ته زنګونه وویل چې دا پیغام هغه در استولی دا چې ته یاد کړی، د هغه ورک شوي ستا ماما زنګ ولی دی چې زه په شوروي کې بندي یم. نو ما خو تر اوسه پورې دا پیغام نه ده اورېدلی. نو که د ازادۍ د راډیو د لارې څخه نشر شوی وي، د ازادۍ راډیو څخه هیله کوو چې دوه درې واره څو وارې بیا نشه چې موږ دا پیغام واورو او شماره یې ګیر کړو د ده په حق معلومات وکړو. 6 کاله کېږي چې نادره که دی، ډېر پسې پریشان یو. د ازادۍ راډیو دې زنده باد وي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو د لارې څخه، د ازادۍ د راډیو د دغه پروګرام څخه ډېره مننه چې د مسلمانانو په ستونزو کې یې لاس پخار اچولی دی. وسلام، په احترام.
مننه وروره، ستاسو پیغام مو ده خپور کړ. تاسو ویلي چې که ازادي راډیو ستاسو د ورکسوي عزیز په اړه معلومات خپره کړي وي، نو بیا دې دا معلومات تکرار خپره کړي. حتما محترم وروره، دا خپرونه د همدې لپاره ده که چیرې موږ ته داسې پیغام را رسیدلی وي، نو موږ ټوله په پوره امانت سره خپروه. او تاسو هم کولای شئ چې دا خپرونه په غور سره واورئ. کیدای شي یو بل اوریدونکی یا یو څوک په دې اړه معلومات درکړي او زموږ د خپرونې د لارې واورئ. او په دې هیله چې ستاسو ورک عزیز پیدا سي، نور پیغامونه ته هم ورځو چې نور دوستان راسته ولیدي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري.
الله دې د کندهار ولایت سره خبر کوم. ما یو وراره د پزلیا د احمد په نامه چې د پزلیا احمد سي دي دوه کال دوه نیم کال کېږي ورک دی. کار چاته معلومات چې زما سره چې په جش میره اړیکه ونیسي 0 5 9 3 په دا شمېره چې زما سره اړیکه ونیسي 4 4 معلومات چې دا شمېره چې ما ته زنګ ووهي. سلام
وروره هیله درته لرم. زه یوازې زه یم د ولس کالو زوی مې د هلمند ولایت حاجي غفور کصاب زوی وو. زه یم کصاب عبدالشکور پندل نومېږي. دا یې ونونه ولس کالو دی ورک شوی د کور نه دره کصاب شفت علي نه سم دی. دا در دیني ورور سربندي در دیني زوی سر مزدوري یا از کمالي که ژوند دی زوی درک لري ما ته په دغه شماره زنګ ووي. بر چې په ورځ چې بر درې څنګه شپږ دوه چې پر اته درې چې پر ورځ چې پر ورځ چې پر څلور و درې اته یو تا به ژوند لا کې زوی ته څه لرم چې دا زما زوی په معلومات اخلو پلی که باندې کمال ما ته په دوه شموره زنګ وي د هلمند اوسېدونکي دي. له شرجا د لا چې دی د حاجي غفور کصاب زوی دی د دنو مبدل شکور دی. ولس کال ومه ګلو دی د شرط علي لسم دی که په زندان کې باندې که د چا سره انډیوال وي کمال وي دا چې زه یم د کومه ځای لاړ شم زه هیله درته لرم چې ما سره کومک وکړي. ما ته خبره کې په دا شمورو ما ته زنګ وي دا امکانیه به خدای دې ژوند لاس.
بلې السلام علیکم. زه د کلی لپاره د ولایت بالا بلوک پولیسوالۍ د ګرانی د کلی یم ورور. زما یو ملګری دی چې تقریبا د 12 ورځې کېږي چې نه درک شوی دی ورور. سترګې شنې دي غټ سړی دی. هر مسلمان ورور چې په دغه باب باندې معلومات لري لس لکه پاکستاني کارداري جایزه لري و پس ته په لاندې نمبر باندې زنګ راوي. لس لکه پاکستاني کارداري د لاسته کې زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 8 0 8 د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم زما نوم عبد الرازق ته زه د کوټې سره خبرې کوم زما یو ورور دی چې ورته یې نه او د مالک کوي د کوټې سره د ډیرا مرکز یې ورته دا زما د ټلیفون شماره ده 0023 12 زما نمبر دی که هر چا باندې صدا نه د مالک په نامه هر چا پیدا کړی په دا نمبر ټلیفون وکړي یو ور بیا وایم 0023 12 دا زما ورور دی نه د مالک دی د کوټې سره ورک دی دا اکل نه سکیږي چې ورک دی دماغ خوا سره هم لږ کمزوری دی اثار یې سم کار نه کوي
زه زمری د پاکستان څخه خبرې کوم زما یو ورور 18 کاله کېږي ورک دی د ژړې ولسوالۍ د سنګسار دی نوم یې غلالۍ دی د هر چا په دغه شریف کې معلومات لري په دغه نمبر باندې ما ته زنګ وي
مننه زمری ورور خپل پیغام ووایه خو شمیره یې ونه ویله شمیره به یې زه درته ووایم قلم در سره راواخلي او ویلې کوي د له پاکستانه زنګ وهلی دی 0029 چې د پاکستان د کوډ نمبر دی 3 4 8 2 2 6 6 4 3 3 شمیره یو ځل بیا درته تکرارم 0029 د پاکستان کوډ دی 3 4 8 2 2 6 6 4 3 3 دا شمیره در سره ولیکئ او که چیرې د دغه دوست د کورنۍ د غړي په اړه معلومات لري نو کولی سي یا د ته یا د ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او معلومات شریک کړئ.
السلام علیکم زه د خوست خبرې کوم اسد الله اسد زمونږ یو طرح کاغذ کېږي چې د یو 15 ورځې کېږي نو درګه شوی دی بېخي معلومات نه کېږي او که چا موندلی یا چا لیدلی په دې شماره دی ټلیفون وکړي 0999 8 9 9 او په دا شماره باندې زنګ ووهي څو 15 ورځې کېږي چې نه درګه شوی دی که پیدا یې کړي څوک هر څه پیدا کړي یو لک شرینې به ورکوو. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم زه چینار د زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ د علیداد په طرف تماس کېږم.
مده د کاکا زيده د شاکر الله په نامه د شپږ سولس کلو په مابین کې عمر لدی چې پروسه کال د جرسو تنظیمي د دوه اخترانو په مابین کې ورڅوي د کندهار ولایت د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې د کچیر تو دلته اسکل کته کړه د بیا نو په هیڅ د پاتله باندې هیڅ معلومات نه لرو که یا د یا بل یو د موږ غږ اوري یا کوم خصو د پاتله معلومات لري موږ د بدیش مهره باندې زنګ وای چې پر 786-745-44 شماره یو ځل بیا وایم 786-745-44 د زنګ د ازادي راډیو مننه چې د موږ پیغامونه نشروي او د ازادي راډیو نه دا ایله چې دا ما پیغام 100% نشر کی دا سړی و سالن داسې خلک راته وایي چې دا د کندهار ولایت د کندهار ولایت خارجي مسره اوس بندي د کال تم دی موږ غاوري یا مسلم بل څه د پاتره باندې معلومات ته موږ ته بدغه شماره چې کومه ما تکرار کړه په چې باندې په دغه شماره موږ ته زنګ وایي نور و سلام خو ته ما
الو السلام علیکم ز سردار د بدغست ولایت د غورمای د ورسوالی تاسو ته زنګ وم د شرشاد د کلی ما سلامونه د آزادۍ راځو کار کوم کو اوریدم کو ته ورسېږي یو الک په نامه د خدای رحم د نذیر زوی دی چې د شرشاد څخه پروس کال پر نسو د تاریا کو د کور وتلې نادره کدی دا چې د شپار زو اول ز کالو عمر لري او پرنګ باندې د سورنګ الګ دې پرنګ باندې تور تور مګسي خالونه دي اله کوم کار چې ته مدد د الګ په ما معلومات یې دې او چې سره وی او ما دې زنګ ووي او فلار مور دې منتظر دي دا خبره د ما زغ اوري نو دې دې زنګ ووي او کار چې د الګ په ما معلومات راکې چې زو در افغاني شیرینې دي زمانن سردار دی په دغه شماره دی او موږ ته زنګ ووي چې پر اوه اته څلور څلور شپږ یو درې چې پر شپږ شماره دی یو ور تکراروم چې پر اوه اته څلور څلور شپږ یو درې چې پر شپږ دوه واره نور زنګ والی دی د ازادۍ راډیو د ما د ازما پیغام نه دی نشر کړی هیله کوم چې د ازما پیغام نشر کړي او دوه درې واره د ازما پیغام تکرار کړي نشر کړي چې خلک یې واوري د ازادۍ د راډیو د کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم هیله هم دغه لرم چې دغه زموږ پیغام نشر کړي موږ ډېر منتظر یو او پلار مور ورونه او قریبانې ډېر پریشان دي وسلام
الو زه اجي زیارت د لوګر له ولایت پیغام پر د آزادۍ راځو ته ما یو د ماما زوی د ګولې بولې بلاری اجي زرین دا په د دوه سکاله کې د سالنګ په غرو جبرک دا کچیر د چا په معلومات کې یا د مړی یا د ژوندۍ په دې ټلیفون باندې ما ته ټلیفون وکړ صفر یا صفر یا صفر او یا او پنځوس 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 څلور سو شپاړس ټلیفون نمبر یار بیا مهم صفر اویا شپاړس پنځوس څلور سو شپاړس په دې ټلیفون ما ته نمبر هغه ټلیفون وکړي ډېره مهرباني به مې خدای هم خلاصال کړ
السلام علیکم یو نفر دی د عبدالنافع په نامه تقریبا نکاله کې چې ورک دی د پلار نوم یې عبدالغفار دی او د ورور نوم یې عبدالواسی دی کار چاته معلوماتي او یا د خپل زما غوري په دغه نمبر باندې د زنګ وي صفر اویا او د دیرش صفر اویا صفر اووه صفر درې او بیا دوه سوه پنځه اویا نه سوه شپږ اتیا او زه ضیاءالحکمه که هر چاته معلومات یې او یا د خپله دا غوري پر دغه نمبر دی زنګ ووي شیرینی لري وسلام
بلې السلام علیکم زنه زحمت کندهار د ولایت تاسو طرف تماس کیم زما د یو غوښتنه تاسو ومنه یو زما مشر ور دی چې نن یې ګران مشر په غلا مایتر دی د درې کال کیږي چې باندې ورته دی د کندهار په شهر کې نو کیا د خپل اعلان او یا کوم پر مسلمان ور ما دا خبر اوري د زما
نمبر دی دغه جی معلومات مثلا 500 افغانۍ شیرنی ورسو.
لکه دغه څخه زموږ دی دوست هم د خپل اورور په اړه د معلومات غوښتنه کړې خو شمیره اعلان نکړه. لکه شمیره څخه چې موږ ته د دې اورور پیغام رسیدلی در سره ولیکه او که د اورور په اړه معلومات لري نو د دې شمیره لالارې زنګ ورته وایي. 0 2 2 1 3 2 2 شمیره یې ځل بیا وایم. 0 2 2 1 3 2 2 د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو د اورکو سویو دوستانو او عزیزانو د پلټنې د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې استاسو عزیزان د همدې لارې ومندل سي او بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. نور پیغامونه هم لرو خو په نور خبرونه کې به درته خبرو کو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.